قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه. د ډیوه ریډیو د نننې خبرونو په اخر کې شپه په خیر خبرونه ده. تاسو ته پکې هرکلی وایو. موضوع هم تاسو ته معلومه ده چې په بېدرګه پښتنو زموږ موضوع ده. خو د بېدرګه پښتنو لپاره چې ځان پسې ورک کړی او په دې پښتنو پسې ګرځېدو، هغه په کراچۍ کې د پاکستان د ادارو لخوا نیول شوی دی. اوس هغه چې هغه بدني ریمان ورته وایي په هغې دی څلور ورځو، او دغه ګناه څه ده؟ په دغه بېدرکه پښتنو پسې ګرځي، د بشري حقونو غږ پورته کوي، چې څوک په دې ماینونو باندې والوزي د هغې ښکار شوي د هغو د ادرسي کوي، د هغوی د علاج او د هغوی دپاره غږ پورته کوي. د غیر عدالتي وجنو پکې ککړ چې څوک افسران دي، د پولیس دي او که د نورو ادارو دي، د هغو نه پوښتنه کوي چې ولې تاسو بې عدالته. او دا دومره چې په مودو مودو دا خلک د کلونو نه ورک دی، د خپلو کورونو نه په دې پسې ګرځي. دغه معلومات د ډیوې د لارې نن به هغه زموږ سره میلمه و. تاسو ته پته ده چې علمزیب مسعود زموږ د نننۍ خپرونې هغه مهم میلمه وي، ځکه چې هغه ډیر معلومات را جمع کړي وي، د هغوی سره خلکو رابطې کړي وي. هغه خلک غواړي چې زموږ سره د ډیوې د لارې دغه خپلې قصې شریکې کړي. خو که وګورو نو پښتانه د دغه ادارو لخوا د هر طرف نه ګیر دي. په کراچۍ کې جلسه د دې دپاره وکړه چې د نقیب قاتل ته دې سزا ورکړي، عدالت نه سزا غواړي. په خپله هم داسې نه وایي چې مونږ په خپله سزا ورکوو، خو روانوار لکه د بدماشانو ګرځي. او ریاست پښتنو ته دا احساس ورکوي که څه یې کولی شی وی کوي، نه عدالت په هغې باندې نوټس اخلي، نه دغه ادارې د دغه سړي د سر نه لاس پورته کوي. او پښتانه لګیا دي، کالو شو د نقیب الله د وژنې، دغه سره د څلور سوه څلور درې څلوېښت نور د وژنو روانور د ریاست د مضبوطو ادارو کس دی. دا تر اوسه پورې په میډیا کې دا خبرې راپورته شوې دي، او د دې لا تردید چا نه دی کړی چې نه، روانور د دغه ادارو کس نه دی. خو د علمزیب په نیولو، د هغه په زورولو او د ساحوال د دغه کورنۍ په وژلو، په دې باندې د خیسورا دغه پیښه چې کومه ده، د پښتون د عزت سوال دی، دغه په شا کېدی نه شي. علمزیب نیول دا په خپل ځای یو مسله ده، د ساحوال دغه کورنۍ په یو دروغو په جالي مقابله کې وژل دغه به یو بله پلمه وي. خو د خیسوره خبره چې کومه ده، هغه ورو ورو سوات ته لاړه، اوس په نور وزیرستان کې نن چې دغه دوه کسان تلي وو، دا خو وایي چې د حکومت په وینا تلي وو، هغې وایي چې نه موږ په خپله مرضۍ تلي وو. دغه نه ده معلومه چې یو شاجي ګل افریدی او بل حسن خان چې هغه د خیبر ټلویژن سره کار کوي ژورنالیست، خو هغې څنګه چې دی روان شول نو دا خبرونه راغلل چې حکومت یوه جرګه ولیږله. دوی چې هلته کې لاړل، دوی چې هر څه خبرې هغوی ته کړي، خو هغوی چې کومې خبرې ورته کړي دي، هغه ویډیو به تاسو د عبدالرحمن په نوم باندې څوک کس دی، او هغه ډېرې سپینې سپینې خبرې کړي دي. بیا دوی سره چې د رحمان بنیري زموږ د ډیوې همکار، د دې دواړو سره رابطه وکړه، دوی له اسلام آباد ته نه رسېدلي. نو دوی وویل چې موږ هلته څه ولیدل، موږ هلته څه واورېدل، د حیات خان د قصه خو به درنه هېره شي که هغه مو واورېدل. یعنی دومره ظلم هلته روان دی، دومره ظلم هلته شوی دی، خلک چپه خوله وو. دغه یعنی چې جبه یې انخلي دغه حیات خان، حقیقت دا دی دغه په تته ژبه باندې دومره لوی پیغام ورکو چې رښتیا خبره ده چې لوی لوی چې لري نوم لري، هغې دومره غټ پیغام نه شو ورکولی. خو د علمزیب نیول اخر په دې باندې هم خبره کوو، زمونږ ټلیفون لاینونه به ستاسو دپاره خلاص وي، موږ ستاسو نه هم اورېدل غواړو. د پښتنو دا قصه ورځ ته ورځه ژورېږي، د پښتنو دا قصه ورځ ته ورځه که چېرې دې ته جواب ونه ویل شي دا خرابېږي، دا وینو مونږه پښتانه تر اوسه پورې خاموش وو، خو پښتنو له پی ټی ایم غږ ورکو. زه به وایم چې دغه پته تجربه آیات خان هغه غږ ورکو چې تر اوسه به پښتانه شرمېدل. د آیات خان نه وروستو په سوات کې ریاض ملک ریاض خان هغه وویل چې د زرو نه زیاتې ښځې د فوجیانو واده کړې ښځې او جنکۍ دا دوی تښتولي دي. اوس به دغې پسې هم پلټنې کوو. د ریاض خان داوم کېدای شي او دا حقیقت هم کېدای شي. دا کله چې د سوات جلسه کېده په هغه کې هم دا خبره شوې وه. خو بهرحال اوس به پښتانه دې ته تیارېږي چې دا څه ورسره شوي دي، دا به د یو بل سره شریکوي. دا قامي خبره ده، قامي عزت دی. زمونږ سره فضل خان اډوکیټ صاحب میلمه دی چې هغه د پی ټی ایم هم غړی دی، د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی هم دی. هغه یو قانون پوهه دی او هغه د ای پی ایس د هغه د مور پلار چې کوم تنظیم دی د هغې غړی دی، او د ای پی ایس د عمر خان شهید د هغه پلار هم دی. فضل خان اډوکیټ صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه.
ستاسو هم مننه. او یو بل چې د ولس سترګې وي، ژبه وي، غوږونه وي، په نبز هر وخت د ولس په نبز لاس پروت وي، او شاعر دی، یو تخلیق کار دی، او په شاعری کې ځان له جدا رنګ دی، پاچا خانې دی. ممتاز اورکزی را سره ملګری شوی دی. ممتاز اورکزی صاحب ستړی مشي، ډېره مننه ستاسو. او زمونږ سره نن زمونږ چې د نننۍ ورځې کوم دویم میلمه وي، شهباز خان ستوریانی، هغه خو به نن د خپل ملګري نه بغیر وي. خو بهرحال پرون چا دغه کړې وه چې یاره علمزیب خان یې وهلی دی او هغه یې زورولی دی، نو ما ورته په کومنټ کې ولیکل چې باچا خان له پښتې ماتې کړې او په ماتو پښتو باندې هغه د هریپور جیل ته ولیږه، او هلته ورته هم علاج نه ورکو. خو باچا خان د هغه نه د هغوی نه رعایتونه د انګریزانو نه ونه غوښتل. نو علمزیب هم په ملي کار پسې راوتی دی. تاسو خو د علمزیب خبرې اوریدلی، خو ډېره کلکه حوصله لري. بهرحال که د علمزیب سره دغه وهل ټکول شوي دي یا نه دي شوي، دا خو به علمزیب پخپله بیا ووایي چې کله خیر هغه آزاد شي. خو دا د ملک عین قانون سره سم چلن نه دی. زموږ سره وکیل صاحب هم دی. د دوی نه بل اول په دې هغه پوښتنه وکړو چې وکیل صاحب د علمزیب سره چې دا کومه رویه وشوه، مخ ورته پټ کړی دی، لاسونو دواړه لاسونو ته ات کړی دی، او داسې په پټو سترګو یې روان کړی عدالت ته، مجرم دی لکه د ترهګر چې عدالت ته بوتلی. په دې باندې یو قانوني دغه هم او د خپل پی ټی ایم نظر هم غواړو ستاسو.
ډیر مننه ګروستان صاحب. ګوري جی، زموږ د پښتون تحفظ مومنټ پی ټی ایم چې کومه بیانیه وه، ورځ په ورځ د دغه قسم واقعاتو سره هغه پخیږي، او زموږ چې کومې غوښتنې یا تاسو ورته الزامات ویل هغه ثابتېږي. د علمزید محسود د نیول بذات خود لکه دا داسې یو عجیب و غریب واقع ده چې د پاکستان په یو ډېر اهم ښار کې، زه ښار ټکې له زور ورکوم چې ډېر آباد او ځان ته ډېر سویلایزډ ښار وي، چې کوم کې د آئین او د قانون مکمل پاسداري په کار ده، په دغه رنګي ښار کې په رڼا ورځ د یو شمېر نورو ملګرو په موجودګۍ کې، د خلکو په موجودګۍ کې، په ساده کپړو کې، کوم چې د دنیا یو قانون اجازت نه ورکوي، وسله په لاس کې رازا او داسې په بې عزتۍ سره هغه باندې گزارونه کوه، د هغه د ګریوان نه نیول، د هغه راخکل، هغه بیا په ګاډي کې چول، او د هغه بیا بوتلل. د ده ویډیوز وایرل شوي دي، ټولې دنیا کتلې دي. نو دا اومغه چې څنګه د راونوار هغه ترخګری وي، هغه کارویانې وي، ماورای عدالت په سټیټ کې دننه یو بل سټیټ، دا ډېر عجیبو لکه د ظلم زلم چې انتها ده، د آئین او د قانون بے عزتی د خپو لاندې راوستل دي. نو دغه قسم واقعات کې بیا انټرسټنګ خبره دا ده چې هر کله د قانون د یو طالب علم په حیث، د یو قانوندان په حیث زه دا ویم چې همیشه تاسو ټولو ته پته ده چې یو جرم کله وشي د هغه اف ای آر شي بیا د هغه اف ای آر کوم ته چې ابتدایي اطلاعي رپورت وي دا غي پرانا کې بیا انویسټیګیشن افسر دا ډیوټي شي چې هغه پلټنیو کې چیرې دی کې څوک ذمہوار دی واقعي جرم شوی دی کنه د ذمہواره تعین کیږي او هغه نه پس که څوک ملزم وي هغه گرفتاریږي دلته د بدقسمتانا د بد مرغنا ټول دنیا او قتل چې په سنگ طریقې سره هغه اغوا کړو همدغه نامعلومې معلومو ادارو په مختلفو شکلونو کې که هغه ځان سره د پولیس وردی کې خلک وي او په ساده کپلو کې وي خو دا دونه طاقتور او زورور ادارې دي چې دا آئین او دا قانون دی همیشه د خپلو لاندې راولي او د دې ریاست بادشاهي دی ګڼي چې تا موږ سره ده نو دغه قسم د ده گرفتاري او چې کله بیا په سوشل میډیا باندې د دنیا ته د ښکارا شو احتجاجونه شروع شو او هغه په دې خبره پوه شو چې خلکو ته پته ولګېد چې دا موږ چت کو نو هغه نه پس بیا یو بوګس یو جیلی او یو فرضي اف ای آر په رجستر کو او بیا دا ویل د سند حکومت طرف نه چې دا په فلن کې تانه کې دی په دغه دفاتو کې مونږه اف ای آر کړی دی او هغه چې دا بند دی نو دا خو الټا سیستم دلته ګرځېږي دی اول کس گرفتاری بیا د کس گرفتارو نه پس دی وی چې د اف ای آر کوم نو دا منطق دا خو زویم چې د دنیا په یو ملک هم نشته دی خو دا د بدقسمتانه په پاکستان کې دی او پاکستان کې په خاص توګه باندې پښتنو سره د ظلم د تعصب روا دی نو دا بالکل غیر آئینی غیر قانونی دته ز گرفتاری نه ویم دته ز اغوا ویم او دا شی زونه په مختلفو واقعیاتو کې ثابت شوی دی که تاسو ماته اجازه راکئ نو اندغه د خیسوره واقعې روستو هم دغه غیر قانونی هتکنډی ریاستی جبر او اغوا برای تاوان دی تاسو ته به زه اطلاع درکړم چې سلور ورځې مخکې زه هم وزیرستان ته تللی وم همدا آیات خان بچی سره ملاو شوم هغلته کې مونږ خپل احتجاج ریکارډ کو د دا فیملی نور کسانو سره هم خبرې وکړې د هغې د مور سوال جواب مونږ ته راورسېدلو وایي زه دونه مجبوره یم چې زه راځم او زه غواړم چې زه دې پښتنو ته ویم په خپله او په جاري ورته ویم او په چغو چغو ورته ویم چې مونږ سره څه وشو څه لګیا دي کېږي نو دا زمونږ او روستو وجه د دې صدا د آیات خان زوینه علاوه هم که تاسو وګورئ یو شمېر نور کسان د دنیا هلته موجود و مونږ سره ملو شو مونږ ته یې په خپل ډول ویلي چې یاره بار بار دا د دې ادارو په جامه کې د فوج په جامه کې په جامه ځکه چې د همدغې نمایندګي د هغې کارندوی دي راځي د خلکو کورونه جګوي خلکو کورونه اوچتوي او بیا د هغې کور والو سره بارګینونه کوي هغې سره سوداګانې کوي د هغې د وس نه زیات هغې نه غوښتنې کوي چا نه 15 لکه چا نه 10 لکه چا نه 20 لکه ځکه چې د دغه ټرایبل خلکو بل څه آمدن ذریعه نشته خو که د چا یو تر د چا رور د چا زوی د چا پلار چې ته بار ملکی مزدوري کوي غریب مشکلاتو سره هغه هلته خلکو نه قرض دار او دغه بتي رقم که 2 لکه که 15 لکه که 10 لکه که 20 لکه دی نه هغه ادارې د هغې کارندي واخلي د هغه که د کمیټې په نوم دي که د کوټ طالبانو په نوم دي که هغه د ملکانو په نوم دي یا که هغه ډایرکم د دغه ادارو جاسوسان دا ټکي به تاسو اورېدلي دا جاسوسان چې د دې ادارو لپاره کار کوي نو دوی ګرځي او هغې داسې ګوري چې د چا څوک دي د حیات خان د حیات بچي چې زه درته وویم د ده یو پلار او دا یو ورور دی څلور میاشتې شو چې دا اوچت کړی او د دغه حیات خان یو بل ورور دی چې مونږ سره په خپله په ټلیفون خبرې کړي دي هغه په دوبۍ کې غریب مزدوري کوي او هغه خو پریدی د آیات خان مور تاسو بننم دغه چغه دغه حق اوریدلی وی چې وزه دارن زه لیکل در کوم تاسو ته تیار یم که زما خاوند یا زما زوی په کوم یو جرم کې ملوث تاسو به شپان چې کوم نه تاسو نه کو خو زمون بي عزتي م کوي خدای د پاره مونږ مشرم وای او دا کوم قانون دی چې یو کس مثال په تور کې جرم هم کړی دی نو دا جرم سزا په کار دی چې هغه کس لور کې هغه عدالت ته بوزي هغه د جرم ثابت شي نه کړه هغه فیملی ته دې مستقل طریقې سره یو ټارچر ورکړي د هغې د بې عزتي کېږي هغه دې په ازیت کې یا کرک کې مبتلا کړي او د هغه دې په کل قوم کې په ملک کې په وطن کې داغي جذباتو احساساتو سره دی لوبي وکړي او دغه شی بالکل ناروا دی، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. د دې رستم صرف مغه چې دغه قسم کسان چې سو ساتلي دي په دې علاقو کې، هغه مخبري کوي، هغه جاسوسي کوي چې د دې کور نه، د دې فامیل نه یو کس په بار ملک دی یا هغه دوه سلو روپۍ مزدوري کوي. نو هغه کسانو سو رشتې داران یې هغه اوچت کړي چې تاسو دا کړی ده او دا هم کړی ده. نو د نن که تاسو ته هم دا خبره ښکاره شوې ده چې یو ځلې د درې کاله څلور کاله مخکې وزیرستان تک فوج راغو او د ټول دنیا ته ویل یو یو اربون روپو فنګونه واغشتل چې مونږ هر څه کلیر کا، او بیا هر یو کس په حساب باندې را دن شوی دی. نو بیا د خلک کم جن راغل، خو د خلک نشته، دا صرف درامو بازی ده، دا صرف د پیسو د پاره د خلکو عزتونو سره لوب کول پاره دا ټول سلسله روانه ده.
بدل خان صاحب، د دکانونو په لوټلو، د کورونو په لوټلو، د ګاډرو پورې د خرڅولو، د چای په چاینکونو پورې خرڅولو، ابل رسمت خان په بنو کې په تقریر کې ویل چې دلته به راوړل او خرڅولې، په دې باندې زړه سوړ نه شو. اوس چې کوم خلک دي هغه د پیسو لپاره ته دا د ملک اداري دي، دی به د پښتنو نه ګندې د ریاست لپاره مینه به تی دي تمو کې ستاسو په خیال، او دا د عزت نفس اخستلو چې کوم دی د داغه خودی ماته ولید د پښتون، تاسو نه غنئ چې تبا یو بغاوت ترپ ته د حالت بوزي؟
بالکل جی، تاسو بالکل صحیح ډایرکشن باندې تاسو ما سیمه چې تاسو ته ارزو کو چې زه څلو ورځې وړاندې زه وزیرستان ته لاړم، ما په ډیر جوړ نظر تاسو ته په پته یې چې د ترخه غریخ کار شوی یو ویکټم په نظر دی، یو پلار په نظر دی، یو اکټیویست په نظر دی، یو قانوندان په نظر. ما په مختلفو انګل سره ټولو قتل صرف او صرف د پیسو د پاره او د ډالر د پاره، د بدقسمتۍ نه همدغه د پښتنو په سیمو دا ظلم روا دی. او ستاسو خبره بالکل سلفر بته سل فیصد د پښتون قوم، د پښتون چې کوم هغه غیرت، ناموس او دا اوچت سترګې او جګه شمله وه، دوی په هر هغه طریقه باندې غواړي چې د دوی دا عزت نفس مجروح کی، د دوی سترګې ټیټې کی، دوی په بغیرتۍ مجبور کی. کوم چې زه امید درم ان شاء الله دوی به کامیاب کیږي نه، او دوی ته به الټه چې څنګه لوبه دوی په بنگلادیش کې څنګه دی خلکو سره په بنگال کې هغه ټیم سره کړی و، هغه خلکو گرفتاریانه کولی، هغه سره ظلم کولو، دا غي د میندو د خویندو بې عزتیانه شروع کی. نو دا غي نتیجه ده تاسو وکتل چې دا یو غټه حصہ مشرقي پاکستان د دنه بیل شو او لړو. نو دا دی بیا مغلو بکی او زدا یریګما دا کوم عمل چې د دې لګیا دي، نو خدا نه خاصه د دې نتیجه به هم هغه طرف ته ځي. ځکه یو بل ډرامه مې بیروز خان صاحب وکتله او پریشان هم شوم ورته. په وزیرستان کې تاسو ته به پته وي ډېر چک پوسټونه او هغې نه پس مې نو ځای په ځای د ډرامه بازۍ دپاره صرف د هغه طالبانو هغه ترخهګرو تصویرونه چې کوم دوی سره په جی ایچ کیو کې شاهی میلمانه دي هغه لګولې دي، هغې لاندې چې دا د دهشتګرد دي، دا لطف الله دي، او دا احسان الله دي، او دا عصمت الله ماویا دي، او دا پلان کې دي، او که دا چا ولیدلو مونږ ته اطلاع راکوي انعام. دا صرف ډرامه بازی ده، دا صرف سترګو کې خلکو خورې چول دي، دا صرف دوړې چول دي. یو بل شی مونږ خلکو ته لاښکار نه دی، ان شاء الله مونږ په دې هم کار کوو چې هلته ما نوټ کړ د هغه لوکل خلکو نه ښکار کړ. صرف دونه چې اول خو د دې ترخګرو په نوم د طالبانو په نوم باندې د ټرایبل ایریا کې په پښتون ځمکه کې راغل، هغه راوستل، بیا د هغې د ختمولو په بانه باندې یو شمېر ډالرې سرکاري فنډونه د سرکاري وسایلو استعمال شو، پښتون بې کوره کو، د هغې مالونه جایدادونه هر څه ولوټل. هغه نه پسې اوس د ترکه په نوم باندې، د تعمیراتو په نوم باندې یو بل کاروبار شروع کړی دی. یو پلین زمکه ټوټه ګوري، څلور شپږ خښتې ته یو لږ لږ چار دیوارې ته جوړې کړي، او یو سپیشل هغه سیمپل د هغې جوړې کړي دي، بس نقشې پرې د پاکستان جنډه پرې واچوي، او د هغې بجټ جوړ کړي چې دلته کې مونږ پلی ګراؤنډ جوړ کړو، دلته مونږ دا شو کړو. حکومت ته بیرونی دنیا ته دا وی چې ترخګر دی مونږ ته ډیولپمنٹ کو په دی اوس فندونه اخلي او کله چې هغه ملکونو ولا خلق وی چې یاره مونږ لار شو مونږ د غزه موینو کې بیا دی کله خودکش تمکو کې کله په کانوای باندې په خپل یو بیستی ګرنیټ واچي او هغه ته دا وی چې ممکن نه چې تاسو دلته دورو کې مونږ کار کول لګیو دا صرف او صرف د پیسو د پاره زویم چې دا یو یو انډستری جوړ شوی ده او بدقسمته نه په دغه انډستری کې د دې ایندن د دې چې کوم دغه جوړیږي هغه پښتون لګیږي جوړیږي د پښتون ناموس لګیږي جوړیږي د پښتون عزت لګیږي جوړیږي د پښتون بال بچ لګیږي جوړیږي د پښتون ځوانان ماشومان مشران میندې خويندې د دې زویم چې استثال ظلم او بیزتی روانه ده نو دغه څوکره ډیره خطرناک ده دغه عمل د دې ادارو جاری وي نو دا به ډیر خطرناک امپیکټ ورکی نن چې کوم د حکومت طرف نه د جرګه جوړ کړی و د دې بم د زله حقیقت ښکار کوم کته ستیا چې ام دغه شاجی ګل اجي سیبو چې کوم کته ستیا د پی ټی ایم سره په لکه مذاکرات جوړ کړی و نو دغه کسان ام دغه ادارو را مخ کړی چې موږ سره مذاکرات کی موږ یې مذاکرات په نوم باندې انګیج کی او موږ دې د خپل چې د جهاد نه رئیسار کی موږ په دغه د دروغو په دغه راوړی او صرف د زمونږ ټایم ځای کی او زمونږ کې د درار جوړ کی او زمونږ پښتون د تقسیم کی خو دغه خلک نن د دې تګ التا او هغه د حیات فیملی ته افر ورکول هغه ته د یو لک روپو چې تاله مونږه د دغه درکو او تاسو به مونږ د 600 روپې میاش درکو تر هغه وخت پورې چې زه په دې پلار یارو نه خلاص شوی نو آیا زه دا تاسو کوم زه دا سوال کوم د دې ریاست نه چې تاسو د پښتنو عزت په پیسو اخلي دا څه هیڅ کله نشي کېدی یو پښتون به هم هغه د لګي مرشي خو خپل د مور د خور د بچو عزت په پیسو ورنکی نو د دې لپاره یو معیار صرف دی چې یو ظلم وکي یو جبر وکي یو زیاتی وکي د چا بچی مړ کی د چا مشران مړ کی بیا د چا بیزتی وکي نو آسان کار دی چې دوه کسان د ملکانو په نوم یا چې ورته دی مشران وي داغي په نوم بوزي او هغه خلکو باندې یا لالچ ورکی د پیسو په ذریعه او په پرشر واچي او بیا غنه روغي کوي او یا غینه په خپل بار کې بیانونه اخلي نو دا شی بالکل غلط دی او دا ډیر خطرناک خبره ده بالکل پښتون قوم دې ځلې زویم چې رابیدار شوی دی په دې ټولو هڅکندو پوه شوی دی او د دې کریډټ بزو پښتون تحفظ مومن تر دې لا شو باور کوم چې دې پښتنو ته دې جيب ورکا اواز ورکو او د خپل غختنو طریقې ورته خپل حقوق غختنو طریقې ورته خوله
مننه کوم او فضل خان یو کړه سپ تاسو به ټول رزوم ستړي شو یو کار مم کړی نورم زه وخت نه خلم لري رضات مننه ډیر مننه خوشاله اوسئ او ممتاز اورزی سپ ته ورزو خو وړه شانتي د مګي اخلو او ممتاز اورزی سپ نه د پښتنه کو چې د پښتنو په نفسيات باندې سلو بیر باندې دي رازو د دې پښتنه جواب ته را سره اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
قدر من اوردونکو د ډېر بریجو سره ملګری د بيدرکه پښتنو په خبرونه کې نن مونږ د بيدرکه خبرو بم پکې کوو خو د بيدرکه د پاره چې چا کار کوو هغه بيدرکه شو بيدرکه دی اوچت کو خو خبر اوس ده چې پښتانه ځوان کل دومره بیدار دي او اوس ټکنالوژي داسې د پښتنو سره د سوشل میډیا ډیر لویه یعنی زبوی مچ خوشبختی ده چې اوس سوشل میډیا چې څنګه د پاکستان میډیا د پښتون هر قسمه د دې تحریک سره تړلې د پښتنو د حقوقو سره تړلې خبرې د پاکستان میډیا دغه بنکړې پاکستان میډیا دغه غداری بو غنی چې د پښتون خبره وکي په خسر کې سکیږي په کپالم زیب باندې سکیږي او په نور باندې سکیږي دا هغه چې خپل پلان خپل پلان زی دا د غداری رمل سره تاسو خو یو حساس انسان مې او شاعر ادیب کس چې وي هغه خو د غنی خان خبره چې په وجودی سرمن نه وي په بصری اور سوځیږي دا څه چې وینې نو څه وینې دا خو ټیک ده خو وینې وته څه د دې ځوان کل ته په دې کې څه وینې تاسو راځئ صاحب
ډېره مننه بهروز لالا زه به خپله خبره داسې شروع کړم چې په دې تېرو ورځو کې د ډي جی آی اس پی آر آصف غفور صاحب پریس کانفرنس هغې وکړو نو دوه درې خبرو ته هغوی اشاره وکړه چې یو خو هغوی دا ومنله چې پی ټی ایم یا د منظور پښتین چې کوم تحریک دی دا یو نان وایلنټ تحریک دی دا د آدمی تشدد یو تحریک دی بله خبر هغوی دا ومنله په خپلو خبرو کې د خبریالانو د سوالونو د ځوابونو په طرف کښې هغه وویل چې دا خلک چې کوم دی دا خلک خوږ شوی خلک دی دا خلک زخمي خلک دی دلته ډېر ناورینونه تېر شوي دي دا خلک زخمي شوی دی دا خلک ځپلی شوی دی دا خلک خوار شوی دی په اقتصادي کور له هره پلوه چې کوم دی دا خلک ځپلی شوي خلک نو یو امید داسې پیدا شو چې کنوي ریاست په دې هر څه ته یو مثبت دغه غبرګون ښکاره کوي خو د دې پرنس کانفرنس نه پس بیا مونږ ګورو چې د خیسور شریف چې کومه ده واقعه ده دا رامنځته کېږي او المزیب محسود ګرفتاریږي نو یو طرف ته هغه ځپلي شوي خلک دي چې د ډي جی آی اس پی آر غونته ذمه دار کس دا مني چې دا ځپلي شوي خلک دي نور هم ځپلی کېږي نور هم بېزته کېږي نور هم د هغې د صادر او د چار دیوارې هغه تحفظ چې کوم دی هغه په عملېږي بل طرف ته دا مني چې دا هر قسم د تشدد نه پاک یو تحریک دی نو مونږ نه شو کولی چې په دوی باندې لاس واچوو یا دوی مخه ونیسو یا یې ګرفتار کړو نو بیا هغه د عدم تشدد خلک چې په هغې کې یو زمونږ ورور المزیب محسود هم دی هغه ګرفتاریږي نو هغه امید چې لکه زما په شان یا زما په شان د نورو خلکو په زړه کې پیدا شوی چې ګنې ریاست اوس یو مثبت غبرګون طرف ته روان دی او انشاءالله دا خبره نوره مطلب دا دی چې په راغونډېدو ده د دې ظلم د دې جبر د دې تیارو دا ټاغر چې کوم دی دا په راټولېدو دی هغه خلک بیا ناامیده شو سو پورې چې د المزیب خبره ده نو د هغه په آئینی او د هغه د ګرفتارۍ په آئینی او قانوني حیثیت باندې خو فضل خان ټوکیټ صاحب خبره وکړه چې د هغې حیثیت یې واضح کړو چې د هغې څه حیثیت دی بلکې هغوی په خپلو خبرو کښې دا وویل چې هغه یو قانون پوه دی چې د دې هېڅ حیثیت نشته هېڅ جواز د دې خبرې نه جوړېږي چې داسې سړی دې ګرفتار کړی شي او بیا دې په داسې انداز ګرفتار کړی شي چې لکه داسې چا ته ډېر خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي ډېر غټ جرم کړي د ریاست خلاف یا ډېر غټ چې کوم دی هغه ترهګړي په داسې او بل طرف ته مونږ ګورو چې د څلور نیمو سو کسانو قاتل چې کوم دی هغه پوره پروټوکول سره دغه ته راځي عدالت ته هېڅ حد کړی هم نشته نه یې په خپو کښې بېړۍ دي نه یې په لاسو کښې زولنې دي نه څه دي بلکې پوره پروټوکول سره او باعزته چې کوم دی عدالت نه بری کېږي د خیسور شریف واقعه چې کومه ده په دې باندې هېڅ دغه کمپرومایز چې کوم دی نه دی په کار هېڅ سمجوته نه ده په کار او پښتنو کښې سمجوته هم نه که تاسو پرون په اسمبلې کښې وکتل چې که علي وزیر صاحب خبره کړې ده که محسن داور صاحب خبره کړې ده اوس سره چې کوم دی د جمعیت العلماء اسلام منتخب یو د قومي اسمبلې منتخب غړي خبره کړې ده او هغه ډېر پرسوز او ډېر جذبات تقریر کړی دی چې هغه پسې په جړام شو زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو چې کوم دی غبرګون مخې ته راغی چې دا د پښتنو د عزت مسله ده پدے باندھے پارٹی بازی پدے باندھے سیاست یادا یو تنظیم یو تحریک خبر نہ دا بلکہ داد پختنوں پہ عزت بانے حملہ شروع دا او د دې د پونټو پښتنو ته پکار دي چې په دې باندې هیڅ قسم سمجھوته ونه کو بالکل دا یو خپل غیرت خپل عزت او خپل خاصا در خپل چار دی وری وګم او دا خبره تر هغه پرې نه دو تر خو پورې چې دا کار ساکړې دي هغه عدالت تنوي پېښي هغه سره پورا پورا مطلب دا دی چې عدالتي کاروي دا خلاف نه شي هغه سزا شوی نه وي او خو پورا سزا غیر نه ورکړي شي پښتنو ته دې خبره نه کم سم خبر دا سنن مطلب دا دے کہ حسن خان دی او ساجی گل جی صاحب دی چتڑی ونو اگے خپل خبر او پیدا ہوئے کہ مون دا سی سو واور دل یا مول دل چ اغا دویل ندی نو دا ہر سسٹم دے دا بالکل دس غم ندی دا بالکل دا برداشت ندی ریاست زر تر زر دا پکار دا کہ مثبت برکل خکارا کی گنی دین خبر خراب دے شی بلکہ صورتحال سکم دے دا خراب نا خراب ترین طرف تتلے شی بالکل خچی دے نشی ریاست تا پکار دی کہ دا خدای دا پارا نور دې دې خلکو مخاوني سي نور دې پختاره نه بيزته کوي او د خیرتور په واټه باندې خو زه تاسو دې ریډيو په ساتد باندې ټول پختانو ته جوړه غوړم چې بغیر د پارٹی بازینا بغیر د ډله بازینا بغیر د فرقینا ټول راځم شي او د دې خپل عزتونو ته پوسوتي یعنی سبب بیا دا کی تر سبب بیا دا کی نن خدای یو الکسی کم دی یو خبر وکړه دا سی په څومره واقعیت شي ملکریا څو خپل خبرې کوي چې زرو نه زیات تاسو خبرې شي نو دا خو مونږ خو د پاکستان کې د نن اوسو د پاکستان کې د نن سیاست کو خپل ریاست او ریاست کو مثال د مور نو مور خو تاسو راځي چې سلوک نه کوي لکه دا مونږ سره کوم سلوک روان دی خام خبر او وزن او شفیږي او پکار د شه د خیسور په واقع باندې هیڅ قسم د هره ډله بازه نه پات پښتانه را پاسي او د دې خبرې تاسو کې چې که هر څه مونږ سره کیږي هغه کیږي هغه ټول مشران الته پختله وي هغه په جرګه کې دا خبره کیږي چې مونږ سره کیږي څه کیږي هغه کیږي چې سره سره شي دی هغه دې شي یا ما شوم په خپل خبر کوي چې زما پلار زما رور کو چې څه دی دا واشه دی چې گرفتار شي دی هغه دې نه خلاصي خو مونږ سره دا ظلم نه کوي مونږ دې عزت کوي نه نو دا خبرې پښتانه چې کوم دې په خپل دغه باندې مونږه بیا په دې باندې پخپلو کې چې په سمجوتانه نه کړی تدې باندې پښتانه سر ور کوي په غیرت باندې تدې باندې پښتانه ځان موج بل موج نو ریاست ته پکار دي چې دې ته مثبت برګون زر تر زر ښکارا کی او د دې مظلومانو د دې جزانو او د دې زخمی زخمی خلکو په تکونو او په زخمونو باندې زر تر زر پکې کی
رنودونکو تاسو ته پاره مونږ ټلیفون لاینونه خلاصو زموږ ملمنونو پښتنې کولې شیخو زو استوري انی تورزم شباز خان ته شباز خان دغه ماشوم د دولس کلندې یا دیارلس کلندې د دغه خبره چې کومه ده دغه خبره ډیره غټه ده کو عمر کم ده خبره ډیره درنه ډیره زیاته زور ورکوونکې خبره ده د دې معنی دا ده چې حیات خان په عمر کې پښتانه لکه بیدار شو هغه دومره خوک شو هغه دومره وکړې ده هغه دومره وزورې ده چې هغه د وخت نه مخکې پوخ کو عقل ورته رالو کنه دغه یو جذباتي قصه ده او یو واقعي ده شوې ده او هغه بس یو اپیل کړی دی څه فکر کوئ
زما په خیال خبره خو ایډوکیټ شو ده او ممتاز ده ډېر راځي او سپل وکړله هغه دریا دې په کوزې کې بند کړلې مونږ که وګورو لالا هغه کس دی چې دلته زمونږ سره به ناست و دغه د میسینګ پرسن یا د بې درکه خلکو مقدمه به ده او ما په دې پروګرام باندې له تاسو سره شریکوله نن هغه کس چې کوم دی هغه په خپل په جیل کې پروت دی هغه کس چې بلا پښتنو د خپل بچي د جیل نه راوستي دي نه کاله نه پس په پنځو کاله نه پس ډېر ډېر مودې نه پس هغه چې د درک و هغه دم په ویل کې د زه عالمګې په وجه یا د دې تیر په وجه په تجربه ډېر څه راغلي دي نن هغه علمي بلکتا چې اول خبره وکړه چې په کوم انداز چې هغه عدالت ته پېښ شو او په کوم انداز چې روانوار عدالت ته پېښ کېدو دا خبره بیا مې سم باور شو په اسمبلی کې هم وکړه چې دا ریاست د پښتنو سره څه روایت ساتي د پښتنو پاک له دې څه نظر ساتي هغه په دې دوو عکسونو کې واضح دی چې دوی پښتون څه شمېري او یو هغه مجرم چې د څلور سوه څلوېښت خلک یې وجدي دي او په ظلم او په جبر یې وجدي دي هغه ته کوم نظر لري په دې ریاست کې دننه د پښتنو کم حیثیت دی پښتون هغه بیا هغه پښتانه چې کوم بشري حقوق غواړي هغه حقوق غواړي چې کوم د دې ریاست په عین کې هر انسان ته ورکړل شوي دي نو د هغه یو اکټیویسټ چې کوم دی بغیر د څه ګناه بغیر د څه تور بغیر د څه جرم جیل کې دی او په غیر عیني طریقه نیولې شوې دی او په عدالت کې په دې انداز باندې کېږي نو دا لالا هغه چې د کوم لومړۍ ورځې نه تېر کړه شروع شوې دی همدغه موږ چې د پښتو سره چې کوم تعصب په دې ریاست کې دننه روان دی دا ریاست بیا بیا موږ خپلې پښتنو ته ویلي دي او بیا بیا مې دا کیسې ورته کړي دي او بل د فیسور واقعیا تاسو چې څنګه بیان کړل هغه کیسه خو کته سیاد شلاله چې موږ په هر پروګرام کې دا وایو چې دا څه ډېرې واقعې شوې دي په دې په خاوره باندې په سواد کې شوې دي په وزیرستان کې شوې دي په سیبره په بل بل وطن باندې شوې دي زما په خیال د پښتو کې چې دا شوې علاقه هم نه دي دا واقع په کې دي شوې نو پښتانه د پښتو له وجې پښتانه د خپل عزت او د غیرت په وجې هغه کیسې میدان ته نه راوړي نه دي خو دا کوم ماشوم چې په کوم هغه څه په هغه باندې په کوم الفاظ باندې دا کیسه بیان کړله علاکه هغه سم غږېدی هم نه شو خو هغه خبره وکړله او هغه چې کوم د هر د اکثره پښتنو سره روان وو څه هغه خپلې کیسې چې هغه ټول پښتنو کیسې وکړلې او بیا دا په خبره پاڅېدل دغه غوښتنه وکړله چې دا زه خو دې ووژلم زما خو دې کور ړنګو مسجد ړنګو وطن دې په جټ تیاری باندې وشتو نو هغه باوجود هم موږ پراتو غږ مونږ کوو اوس خو دې عزت ته لاس راواچو اوس خو د زمونږ د خویندو میندو بې عزتې کړې اوس خو د زمونږ عزت چې کوم دی هغه دې په میدان راوستو نو هغه چې کوم د بنګال کې شوي وو هغه د دغه ریاستي ادارې یا څه کفوز دي چې نورې فصلاري ادارې دي کیسه عملونه دوی هلته کړي وو هغه بنګال کې کړي وو دا څه پته خبر نه ده چې بنګال د دنیا په نقشې هغه واحد ملک دی چې چېرته یونایټډ نیشن ایډبرشن سلس کلاس کړي وو او سکن یو لک ګنارا چې کوم دی هغه برشنس کړی وو په پنځه لکه د ناجایزه بچی پیدا شوی وو دا تاریخ نړۍ نه سپت نه دی دا تاریخ زمونږ بچو کې نه خولې یا د دې تر پاکستان سټډي کې باندې خولې خو د نړۍ نه خونو پته دا خو کم پرس ګوندونو بیا بیا دا تاریخ بیانو خپل بچو ته د ورشو د دې ریاست له طرفه دا جبر چې کوم دی د خپل هغه کوم چې تر هغه وخت خو هغه بنګال هم د دې ریاست کې شو خپل خلکو سره دا شوی دی نو د هغه تاریخ نه هم زده کړه ونه شوه هغه تاریخ نه هم دلته چا زده کړه ونه کړه ښکاري داسې چې دې ریاست لکه قسم کړي وي چې نه به زده کړه کوم نن یې ځکه چې خیال شته او که څوک هم دلته حقوق غواړي د بشري حقوق غواړي هغه حقوق چې د نړۍ هر انسان ته حاصل دي هغه تور چې کوم د امریکې کې د غلامانو په تور ساتل کېدل هغه امریکې له خپلو تجربو نه دا زده کړه وکړه نو هغه تور د افریقا هغه تور نسل خلک راغلل د امریکې صدر جوړ شو هغو خلکو ته دومره سپیس ورکو هغه راغلل د امریکې په حکومت په صدارت باندې د کرسي چوکۍ باندې کېناستل په دې ریاست کې په دې ریاست د ادارو چې د تاریخ نه زده کړه بالکل قسم کړی هغه اداره نن هم هغه ظلمونه او هغه سیستم چې کوم دی د مظلومو نور چې کوم کومونه دي هغه بلوچ دي په سندي کې که پښتون دی هغه سي جاري ساتلي دي نو بیا دغه ریاست را تاسو هغه خلکو ته چې کوم بشري حقوق واړي یا نه حقوق واړي هغه ته غدار هم وایي، هغه ته د ملک خلاف هم وایي. دا فیصله کوونکي د هغه خلک غداران دي چې کوم بشري حقوق واړي، انساني حقوق واړي، او که دغه ادارې غداران دي چې په عین کې واضح لیکلي هغه عمراني معاهده شوې، هغه عمراني معاهدې باندې خپه ږدي او د انسانیت څو ظلمونه چې کوم دي په دې خاوره باندې شوي. دا هغه پښتانه چې په دې وطن په دې خاوره باندې له زرګونو کالو پاتې دي، نن هغوی ته د عزت مسلې ورکړل شوي، د کاروبار مسلې ورکړل شوي، د وسایلو مسلې ورکړل شوي. نن هغه ظلمونه دوی ته هغه څه دوام ساتي، د دې ظلمونو نتیجه موږ خو بیا بیا وایو چې دا د ظلمونو نتیجه خو به مختلف نه شي کېدی، چې ظلمونه هغه دي، کردارونه هغه دي، نتیجه به خامخا هغه وي چې څه د بنګال و څه د بل وي او څه ته په نړۍ څه نور ملکونه وي هغه دي. نو د دې ریاست ته که موږ وژاړو، که موږ ورته خبره وکړو، که موږ ورته احتجاج وکړو، د دې باندې څه اثر کوي؟ نه، دا ریاست اسلام آباد
منظور پشتین خبر دا چې پاکستان سره زمنګ دغه عین دی، دغه چې کوم ډاکومنٹ ته په دغه باندې ورسره ملګری یو، که دغه نه زم په منځ کې زمونږ جبه بدل ده، زمونږ یعنی جغرافیا بدل ده، زمونږ یعنی هر یو سیز بدل ده، دود دستور هر یو کلتور مبدل ده، او بیا خو مونږ سره شریک مونږ خو هندوستاني نسل یو نه ده سره. خو زه ممتاز اورګزی صاحب ته ورځم، د وخت نه انتظار شوی ممتاز اورګزی صاحب ته دا هم مخې تقدمه چې دی پاسون ته ګورې، د غورځنګ ته ګورې، زه خو ستاسو شاعري هم ګورم، موږ ټولې ګورو، هغه احساسات دي. شاعر، ادیب، لیکوال د ده رخ څنګه دی؟ ځکه چې ما خو چې څومره ولید د شاعرانو، د لیکوالانو، د ادیبانو یوه کټوټله نه وینو ځم چې یو ډېره لویه برخه هغه د پښتون په بیدارۍ پسې شوې ده، که نه ممتاز اورګزی صاحب زما دا فکر سوچ مګندې غلط دی.
نزی بالکل لالا استاسو خبر سم ده. شاعرم چې کوم ده د معاشري وګړي او هغه د ګل بادشاہ الفت صاحب خبره چې شاعر د غر هغه سوکي چې اول په دنور په لوشه لګي، نو بحثیت د یو شاعر زما چې کوم احساسات دي لکه هر ورځ په ما باندې ذهني تشدد شوی، زه بے قرار ساتل یم، زه ناقرار ساتل یم، زه په مسلسل استراب کې ساتل یم، دا په دې نه شي چې زما په خاوره کې دي خلک زورول کیږي، زما په خاوره کې دي وینه کوي، زما په خاوره کې دي ماورای عدالت چې کوم دي قتلونه کیږي، زما په خاوره کې دي خلک ورکیږي، زما په خلک کې دا ستې خېږي لکه څنګه په فیسور کې اوسه، زما په خاوره کې دا ستې خېږي لکه څنګه چې علمزیب سره اوسه، زما په خاوره کې دا ستې خېږي زمون په وړاندې دا ستې خېږي چې قاتلان دې سره د پروتوکول عدالت ته ځي او باعزت دې برګیږي او بې ګناه خلک چې دغه قصور صرف دا هغه بیک ډیټا کلیک کول نور څه کوي. هغه چې کوم دی په داسې حال کې راښکلی کېږي، په داسې بېزتۍ او په داسې ظلم، په داسې دغه دې ګرفتاره کېږي، ګرفتارولی شي، د هغه زندانې کولی شي یا پی اف آی آر کولی شي، دا خو سوال نه پیدا کېږي چې یا زه خاموش پاتې شم او یا زه پر سکونه پاتې شم، په آرام پاتې شم. لازم به زه بېقراره یم او د دې لپاره بالکل پښتنو شاعرانو کوم دی ټول خپل آواز اوچت کړی دی، ټول خپل غږ پورته کړی دی، ټول د خپلو خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. مونږ خو د اول نه که تاسو سوچ وکړئ د باچا خان بابا چې کوم تحریک دی، اول نه دا د ظلم خلاف تحریک دی، دا د ظالم خلاف تحریک دی چې هر سر ته ظلم کېږي، څوک په هر چا ظلم کوي. مونږ چې کوم دی د هغې مزمت هم کړی دی، ورته مخې ته هم ولاړ دي، دا خو زمونږ د تیرو سلو کال تاریخ دا خبره ثابت کړی چې د بادشاہ خان تحریک ظلم خلاف د بادشاہ خان فلسفه د ظالم خلاف او مغه په داد می تشدد فلسفه دا چې موږ د ظلم مخه نیسو ظلم باندې کو او چې ترته 50 ظلم کیږي دا غیر د پاره باواز وته تاسو ټول د بادشاہ خان یانو دا تاریخ وګوري دا غیر د شاعران تاریخ وګوري چې همیشه د پاره همیشه د پاره هغه ظالم خلاف اول اواز دی پورته کړی
او
دغه ظالم خلاف اول څنګه دوی واره
او دغه تسلسل دی چې روان دی په دې ځوان کول کې
همدغه تسلسل دی چې روان دی او په دې تسلسل کې نن هم کتا اوس د اوس شاعرانو شاعری وګوري د پښتنو شاعرانو نو هغه د ظالم خلاف خپل څنګه پورته کړی د خپل اواز پورته کړی او ان شاء الله دا اوازونه به غلی کیږي نه او څومره سور ظلم زیاتیږي څومره چې دا 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 چې دا وحشت زیاتیږي څومره به ان شاء الله دا کړی چې نور تیر کیږي دا اوازونه به نور کوي کیږي دا اوازونه د خاموش کیدو لپاره نه دي دا اوازونه د وجلو نه دي او په هیڅ چا کې څومره طاقت نشته چې هغه زمونږ اوازونه ووځي په هیڅ چا کې څومره زور نشته چې هغه مونږ خاموش کی په هر حال مونږ بیا هم چې کوم دی دا شاعرانو کوم دا خاصو د خپل کام سره وګورئ ودرېږي او هر پیښه چې کیږي خپل اواز وشتوي خاموش مو پاتې کیږي ځکه چې خاموشي په ټول نه جوړم زیات جوړم چې کوم دی هغه خاموشي ده چې مونږ د خپل خاورې کې ګورو چې وینه بهږي مونږ د خپل خاورې کې ګورو چې زیات کیږي مونږ د خپل خاورې کې ګورو چې مونږ به ناموس او عزت کیږي او مونږ خاموش پاتې شو دا خاموشي جوړم نه هر څوک دې دې جوړم نه ځان وساتي او پښتانه شاعران په خاصه توګه دې په دې جوړم ځان نه کوي
ممتاز رغزی صاحب یو پښتنه ورته طبيع درازم لول سوري هغه ته شاباس خان ستوریانی ته ورزم او هغه به درازم دی لپاره چې شاعر خو شاعری وکي خو د شاعر سره کلک ولاړ چې زمون هنرمند دی او هغه دغه حالات مقابله کې به دې بس تاسو جواب غواړم خو لول هغه ته ورزم شاباس خان دا پاسون چې ورته وایو یا ورزنګ چې ورته وایو د په کراچۍ کې په یو وخت په لاهور کې په ګلبرګ کې په اسلام آباد کې په سوات کې په سوابۍ کې په پېښور کې پدې خان کې اولاد خزوره د پکه چې کوم خلک تر ټول شو د لابل دام د ټول یو غدا د دغه چې کوم دې د پاسون دې ته دا تاسو غنئ چې ارګنایز دې کنه دا صرف د جذباتو د جذباتي قصه ده او د خلک راغون چې چې د خزوره دغه کس چنن کوم وینا کړی دا خو جذباتي وینا نه ده دا خو ډېر منظمه وینا ده خود د دې د انتظام نه مطمئن یی چې دا منظم دی دا کار روان
لا لا دا یو کال نه دی د کریمه د تاریخ شروع شوی دی دا خبره بیا کیږي چې دا منظم دی دا څنګه چې کومه دا د تر یو وخت پورې لاړ شي تر خپل منزل پورې ځان ورسوي کیا له دا یو کار چې کومه مزل وکړو د شک کله به درته دی کله به لاړ دی راځي دی دا د انساني تجربې یو دغه دی په دې کې په دې کې چې دیږي نو دا مراحل په کې راځي ای دا کړه دا د تنظیم طرف ته هم روانه دی دا شی چې تنظیم کې جوړ شي یو منظم سیستم روان شي ملګری دي سره ناست دي په جرګه یو سره په مشوره یو چې په څومره ښکلي انداز باندې دا خبره مو مخ ته وړی شو څومره ترې په ښکلي طریقې باندې موږ پښتانه راغونډولی شو په څومره ښکلي او په ښه ټکو کې موږ دا کیسه په خپل کام کې کېدلی شو له دې ریاست ته دا غوښتنه کولی شو په دې باندې جرګې دي او سوشلو دي سره یو ځای سره ناست یو په یو اتفاق او په اتحاد باندې مخ ته وړاندې روان نو دا ستونزې د خامخا وي دا به راځي هغه وجوهات هم دا دي لکه تاسو تدا کې دا وویل چې مفتي شکور صاحب بلکې اډوکیټ صاحب دا کیسه وکړه چې مفتي صاحب دا خبره وکړه نو په دې تحریک کې په دې ورزنګ کې هم داسې مختلف سوسیال خلک دغه به یو زیاده سره کې نه سل کاغه مذهبي طبقې وي او کاغه کامی مترکی نو هغه به یو ځای نه سره کېناستل دې مسلو ته یو ځای باندې چرته قدم نه اخیست یا خبره به یو ځای کېدله نه اوس موږ ګورو چې هغه خلک چې په فاده نه سره کېناستل سره کېني او خبره یو ځای کېږي لګیا ده هغه جمهوري چې کله زموږ غوندل دي په پارلماني ګوندونو کې کاغذ دي او که غیر پارلماني دا تحریک دی دا خبره سره یو کېږي لګیا ده او چې تر کله په احتیاط او په اتفاق دا خبره یو شي نو په دې کې به نور هم زیات اقوال راشي نو دا شی به منظم کېږي دا شی به مخ په وړاندې ځي او د چا که دا خیال وي چې دا به ختم شي دا که شاباز نه وي دا که بیروز خان لاله نه وي که ممتاز لاله نه وي دا څنګه دا واک چې کله دا به اوس تر یو کېنه تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې هغه مطالبې نه وي پوره شوې د پښتون هغه ستونزې چې په دې ریاست کې لري هغه زموږ په وسایلو چې کومه قبضه شوې زموږ په اوبو چې کومه قبضه شوې زموږ پټاټو چې کوم ظلمونه او دغه شوي د دې ټولو هر څه پوښتنه تر څو شوې نه وي پښتانه په دې نړۍ کې هغه هغه چې ژوند نه ونه موندې چې په کوم په نورو هېوادونو کښې د نورو انسانانو دی نو تر هغه ټیمه پورې به دا تحریک روان وي په دې کښې به زموږ چې کوم لکه ممتاز الله چې خبره وکړه چې شاعران خپل کردار ادا کوي نو داسې به هر د هرې طبقې چې کوم خلک دي نو هغو سره چې کوم زموږ له ژبې سره چې څه شوي زموږ له تاریخ سره چې څه ظلم شوی دا تر څو پورې ټول هغه مونږ حاصله کړي نه وي مونږ ته مونږ لاسته راوړل راوړلي نه وي تر هغې ته دا انشاءالله همدغه چې روان وي او دغسې هغه پښتانه چې تر اوسه پورې خاموشه وه لکه دا د خیسور واقع چې وشوه خلک را پورته کېږي اوس هغه اواز نه وي هغه چې هغه خپل غږ پورته کوي نو ورو ورو به دا کیسې دا خبرې چې کوم ظلمونه په دې خاوره شوي دا به نور را پورته کېږي او دا به تحریک به نور هم توان ته را ځي او نور به منظم کېږي او نور به پخوي
چې د افغانستان د دې امن دا چې کوم غروان دی او په افغانستان سایډ کې هم دلته د پی ټی ایم په مرسته په ملاتړ یو پاسون دی دا په دې باندې لږ خبره که شهباز خان وکړي چې د افغانستان امن د طالب خبرو ته کېناستل د پاکستان یوازې کېدل دا ټول سره په شریک روان دي دا به هم پکې اثر اچي که نه
نو لالا د افغانستان چې کوم د امن طرف ته خبر روان ده سولې طرف ته خبر روان ده که موږ وګورو هغه طالب چې چا ټوپک راخیستی او تر اوسه پورې یې د نورو هېوادونو یا د نورو قومونو په لاسونو یا په خبرو باندې په دې خپل کام باندې د دوی د لاسه باندې چې کوم تېروتنې شوي دي که دوی هم سوچ وکړي فکر وکړي چې دا خو کام خو یو کام دی یوه مو خاوره ده یو مو تاریخ دی که دوی سورې ته په دې نظر کې دي او په یو جمهوري طریقې باندې که دوی دا خپله خبر کام ته کېږدي او کام له دوی سره مرسته وکوي په جمهوري طریقې دوی را شي مونږ خو به ټول ورته زنده آباد وایو زنده آباد کوي وطن به په مخه ځي پښتانه به په مخه ځي چې کوم د دوی د سولې هلته ترتیب روان دی زمونږ به ټولو ورته خوشبینه یو مونږ به ټول پرې خوشحاله یو چې په افغانستان کښې که چېرته امن راغو نو په نړۍ کښې که چېرته هم پښتانه دي دا به په مضبوطه شي په دې کښې به توان را شي د پښتون چېرته هم بیا ظلم کېږي یا به یو داسې هېواد دی چې د پښتون تپوس به کولی شي او د پښتون لپاره به درېدلی شي او د یو هېواد چې کوم قوت وي هغه د یو تحریک دی او دغه نه ډېر سېوا وي نو هغه د افغانستان چې کله جوړ شي په افغانستان کښې چې کله امن رالو نه صرف چې دا تحریک به مضبوطه شي یا د نر پښتانه به پرې مضبوطه شي بلکې په نړۍ کښې چې چېرته هم پښتانه دي دا ټول به پرې مضبوطه شي په دې ټولو کښې به توان او قوت را شي په دې خاوره به د تعلیم او د شعور او د ټکنالوژي د ساینس خبره کېږي په دې خاوره به د یووالي او د اتفاق او د احتیاط خبره کېږي نو د افغانستان ابادېدل او هلته څومره راتلل په نړۍ کښې څومره پښتنه د ټولو په حق کښې دي
ممتاز اورنگزی صاحب ته وور شو ځکه چې په بادشاه خان باندې ډېر زیات مین دی دغه خو ما ته معلومه ده د بادشاه خان هلته ښخېدل په جلال آباد کې ممتاز اورنگزی صاحب داسې د حکمت نه خالي نه دي او تا خو هم خپل خواهش کړی دی وصیت دې هم کړی دی نو خدای دې ژوندی لره او البته افغانستان د ټولو پښتنو کور دی بهرحال یو خدا چې د بابا دغه ارمانونه ځکه دا په لر او بر باندې چې کوم پاسون دی پیداری ده په دې هم خبره وکړه لږه وخت نور لږ دی پنځه منټه سره شته دی څلور منټه او د دغې خپل فنکار ځکه چې کوم څومره تراخه شعر او الفاظ د ریاست او د ریاست د جبر خلاف یو شعر لیکي، نو هغه فنکاری وی هم د ټولو نه زیات ایکسپوز هغه دی، بادر دی، تکړه دی. ښه ممتاز اورکزی صاحب،
جی جی بالکل، څنګه چې شاباس کورانی خبر او کښې په دې تاریخ کې یا په دې پاسون کې د ژوند د هرې طبقې خلک شامل دي، کاغه وکیلان دي، کاغه ډاکتران دي، کاغه شاعران دي، دغسې د ټولو نه یو بهادره طبقه، یو ډېر زیات مجاهد خلق وو، ته زه ووایم هغه زموږ هنرمندان دي چې په دې تحریک کې برخه د هیچا نه کمه نه ده، بلکې د ټولو نه زیاته ده برخه. په دې معنی د ټولو نه زیاته ده چې زما په شان د یو عام سړي یا د نورو عامو وګړو آواز چې کوم دی دا ډېر محدود ځای پورې رسي، خو د هنرمند آواز چې کوم دی دا ټولې نړۍ ته رسي.
بالکل صحیح خبره.
په دې پاسون کې تاسو وګورئ چې هغه بهادر هغه نران هنرمندان داسې په کلکه ولاړ وو چې هغه روم بادشاه وو، هغه بیانیه ریکارډ کا، هغه کشوکت عزیز وو هغه خپله سندره ریکارډ کا، هغه که کرن خان وو هغه پښتون ته ژوندون غواړو ریکارډ کا، هغه که ظفر اقرار وو هغه ستاسو سندره چې تاسو لیکلې وه هغه ریکارډ کا، او دغه ټولې سندرې خلکو واورېدې، دغه ټول نظمونه خلکو واورېد، د دې غږونه چې کوم دی د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېد، رسنیو ته ورسېد، د خلکو غږونو ته ورسېد، په سوشل میډیا دنیا خبره شوه چې هنرمند پښتون هنرمند چې کله په کام راغلی ده نو پښتون هنرمند چې کوم دی ورسره ګپ اوږه ولاړ، او په دې تاریخ کې عمومي ښکاره ویلو چې دا ما نومونه واغوستو که د چا نومره را پاتې شوي بخنم ته غواړم، هنرمندان چې په دې تاریخ کې سم ولاړ دي، او د تاریخ غږ یې چې کوم دی یو په دوه کړی دی او خلکو ته رسولی دی، سره د دې چې هغه هغه خلک دي چې ډېر بې ضرره خلک دي، په دې د هر قسم تشدد نه، د شر د شدت نه ډېر لرې خلک دي، او هغه یو داسې طبقه ده چې مونږ ورته په خپل نړۍ کښې که زه مظلومه طبقه ووایم نو لکه بده مومینې ویلي، خو بیا هم چې په کام راغلی ده دوی راپاسېدلي دي خپل کام سره اوږه په اوږه ولاړ دي، د چا نه وروسته خو نه دي چې د ډېرو نه وړاندې شوي دي په دې کامي خبره کښې ورته کامي کاري.
مننه کوم، دغه مو ته ډېر ښکلي الفاظ وکارول، ځکه چې دا خو زموږ سفیران دي، زموږ د کلتور، زموږ د ژبې، زموږ د د ژوند ځواک چې کومه یو سیره ده، د هغې هغه اصلي سفیران خو دوی دي. نو ممتاز اورکزی صاحب، خوند یې وکړو، ستاسو خبرې مې ډېره موده پس واورېدې، او د پښتنو ستونزه ده تاسو ویل،
ډېره مننه لاله، ډېره مننه،
شپه دې په خیر، او شهباز خان ستوریانه مننه ستاسو هم، شپه مو په خیر شه، او د ګران اورېدونکو ستاسو هم شپه په خیر شه. زموږ دغه خپرونه ده نن عالمزیب مسعود د هغه کمی موږ ولیده، خو خدای دې وکړي روانه خپرونه ته عالمزیب بیا زموږ سره موجود وي، او د دغه بې درکه پښتنو چې په څه په وجه باندې هغه له دومره زور ورکوي هغه بیا د هغې په سر باندې خبرې وکړي، او د هغې معلومات موږ ته او تاسو ته راورسوي. خپرونه وخت دلته سرته رسیږي، زه زما همکار ارشد علي ستاسو نه اجازه غواړو، شپه مو په خیر.
په دې بحث کې چې تاسو کمی خبرې واورېدې دا د میلمنو خپل نظر و، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه و،